دا مشال رادیو ده نن د پنځ شنبه یا زیارت پرز او د 2025 کال د اپریل 3 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د افغان کډوالو د سندو بهیر، د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې داخله کمپاین او د امریکا لخوا پر نوو تعرفو لګولو سربیره نور راپورونه هم لرو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی. لومړی د مهم خبرونو سرچکی. پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو پیل کړی دی. محمود خان اڅکزي له حکومت د ټول بلوچ فعالانو خوشی کولو او د افغانانو نستنولو غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر د پاکستان په ګډون پر خپلو سوداګریزو شریکانو ټیکسونه لګولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو نن پیل کړی دی. د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خپرول په شرط نن مشال راډیو ته ویل چې له پنجاب شاوخوا شپږ افغان سټیزن یا تابعیت کارډ لرونکي کورنۍ نن لنډی کوتل یا لواړګې ته تر رسیدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو لپاره چارواکو په لنډی کوتل یا لواړګې موقتی کیمپ جوړ کړی دی. خو د دغه چارواکو په وینا تر اوسه لا هلته د استوګنې او رجستریشن بشپړ انتظامات نه دي شوي، نو دغه کډوال مستقیم افغانستان ته ولېږدول سول. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د حکومت لخوا بې اسناد او د افغان تابعیت یا سټیزن کارډ لرونکو افغانانو ته په خپله خوښه د هغه هیواد د پریښودو ضرب الاجل یا مهلت د مارچ پر 1 پای ته ورسید. تر دې وړاندې اسوسییټیډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پاکستاني سرچینو په حواله ویلي ول چې د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د اپریل تر 10 ځنډول شوی دی. خو د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانې د کورنیو چارو وفاقي وزارت د چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی په حواله ویلي چې حکومت د اپریل تر 2 د کوچنی اختر د رخصتیو له وجې د افغانانو د لېږدولو بهیر ځنډولی و. د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ تحریک تحفظ آئین پاکستان په نوم د حکومت مخالف شپږګوندیز اتحاد او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي له حکومت غوښتي دي چې په کوټه کې د نیولي ټول بلوڅ فعالان خوشي کړي او افغانان د په زور له هیواده نه باسي. نوموړي د اپریل پر 3 د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې د خپل ګوند تر انتظام لاندې د زرګونو کسانو یوې غونډه په وینا کې ویل چې هغه د سردار اخترجان منګل په مشرۍ د بلوچستان نېشنل ګوند هغه پر لټ ملاتړ کوي چې د بلوڅ فعالانو د نیولو پر په مستون کې روان دی. د بلوچستان د یووالي کمیټي مشر ډاکټر مهرنګ بلوڅ او لسکون نور فعالان د مارچ پر 2 په کوټه کې د خپلو گرفتار ملګرو د خوشکو لپاره د احتجاج پر مهال ونیول سول. محمد خان اڅکزي په خپل وینا کې په زور د افغان کډوالو د ستنولو پر حکومتي اقدام هم انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان د افغانانو د ایستلو کار نه د منلو دی او نه د کولو. هغه ول پاکستان د هلته میشت افغان کډوالو ته د تذکری درلودو تر څنګ شناخت کارډونه ورکړي چې د ډیورن کرښې دواړو خواو ته آزاد تګ راتګ وکړای سي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د افغانانو ایستلو ته ژمن دي او دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په ګډون پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقابلې تعرفې یا ټیکسونه لګولي دي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې وویل د اروپایي ټولنې په ګډون یې د ګڼو هیوادونو پر وارداتو یا درآمداتو نورې تعرفې لګولې دي. تعرفه هغه ټیکس یا مالیه وي چې حکومت یې پر وارېدونکو شیانو لګوي. د متقابل تعرفو اصطلاح چې ټرمپ وکاروله دا معنی لري چې هغه هیوادونه هدف ګرځول سوي چې وار له مخې پر امریکایي مالونو مالیه لګولې دي. روټرز ارجانس او د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانه وایي چې امریکایي حکومت د هغه هیواد پر مالونو هم 90% متقابل تعرفه لګولې ده. اژانس په خپل راپور کې د ګڼو هیوادونو نوملړ ورکړی دی چې لمخې واشنگټن پر هندوی مالونو 6% او بنگلاديشي درآمداتو 8% نوي متقابل مالیه لګولې دي. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په 4 سفر هنګری هیواد ته رسیدلی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د نوموړي اروپا ته لومړی سفر دی چې د جنایتونو نړیوال عدالت یې په غزه کې د جنګي جرمونو د دعوو د پلټون لپاره د نیولو امر وکړ. د 2024 کال په نومبر کې چې د جنایتونو نړیوال عدالت د نتنیاهو د نیولو امر صادر کړ، نو لږ وروسته ورته د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان هغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړه. اوربان هغه مال ویلی ول زه ضمانت ورکوم که هغه راسي نو د جرمونو نړیوال عدالت امر به پر هنګری هیڅ اغیز ونه لري. په همدې حال کې د هنګری حکومت د جنایتونو د نړیوال عدالت د غړیتوب پریښودو اعلان کړی دی. د اوربان د دفتر مشر په بیان کې ویلي دي چې حکومت د اپریل پر 3 له اساسي قانون یا آئین او نړیوال قانوني چوکاټ سره سم د عدالت د غړیتوب پریښودو بهیر پیلوي. د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډلې د کوربه هیواد نیپال 19 کلین لوبډل ته په یو ورځنی یا 15 اوور لوب کې په یو سل دیرش منډو ماتې ورکړې ده. نن د نیپال د سر شار کټمنډو په مولپانی لوبغالي کې افغان لوبډلې په چا وګټل او د توپولو پریکړې وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 15 اوورونو کې 300 منډې وکړې او 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې د نیپال ټول لوبغاړي د 120 منډو تر جوړولو وروسته په 28 اوور کې وسوځېدل او لوبه یې بایله. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د اپریل پر 16 او 9 هم په یو ورځنیو لوبو کې یو بل ته مخامخ شي. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دغه خبرونو تفصیل اوریدل شي. پاکستان افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو پیل کړی دی. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د بر پرتوا حکومت د نوي تعلیمي کال په حال په سکولونو کې د لس تک ماشومانو د داخلولو هدف ټاکل دی، خو د سکولونو یو ښوونکی وایي
لکه آواز کی چیرا 50% کتاب چکم دی هغه ورکړی شوی دی، حالانکه په حقیقت کې زمونږ بچو ته سرکاري کتابونه 30% هم نه دی ملو.
پروان خبرون کې به دا هم واوري چې د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شنواری څوک په دې اړه یو ادیب او شاعر وای.
سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاہ خطاب ورکړو، موږ وته د غزل بابا ولکنه هغه وته د بادشاہ خطاب ورکړو د غزل بادشاہ.
پر دې سربیره په روان خبرونه کې د نړیوالو راپورونو ترڅنګ ځینې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو په خبري غړي کې او ساس پام د راپورونو پر لور اگرځم خلمړی زو خیبر ته د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری دا وخر سره د ټلیفون پر لیکدی او خبر دادی چې پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو نن بیا پیل کړی دی او ځینې کورنۍ د کرشي هغه غاړي ته لیږدول دي. په دې اړه د تازه معلومات لپاره به فرهاد شنواری ته ورسو. فرهاد، اول خو د اختر مبارکي درته وایو، ابل که دغه خبر په اړه نور تفصیل را سره شریک کړي چې څومره کورنۍ نن افغانستان ته لیږدول شوی دي او دا بهیر په څه کې روان دی.
احمد شاه، تاسو هم اختر مبارک شاو، تاسو هم په خیر. دا څنګه چې نن د اپریل په دریمه نیټه باندې زه په خپل باندې په لنډ کوتل کې چکم افغان کډوالو لپاره موقتی کیمپ جوړ شوی، اغه ته تلوم او داسې تورخم خو او شاته. نو دلته کې د غکیم سروسه پورې فعال کړل شوی نه دی، او چې کومې کډې له پنجاب څخه راغلي چې پاغې کې خو او شا شپګ اغه کډې وی چې افغان سټیزن کارډونه ورسره وو او دا کورنۍ لنډ کوتل ته راورسېدي او بیا یې نیغ په نیغه باندې دا تورخم ته ولېږلې. او په تورخم کې چې کوم د پاکستان یو شمېر ادارې دي هغوی اسناد وکتل، سبت کړل او تورخم په دروازه افغانستان ته واړول. دلته چې کوم موقتی کیمپ دی، په دې کې ما په خپل باندې وکتل چې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا ګرځنده ګاډي راوستل شول او د هغې په فعالیت باندې کار روانو. ورسره د قدرتي افتونو په وخت باندې چې کومه د مبارزې صوبایي اداره ده پی ډی ایم ای، هغوی دلته کې خیمې راوړې، ځینې ضروري نور شیان راوړل. بیا د پاکستان د کسټم اداره چې کوم ده هغوی هم خپل عارضي دفترونه دلته جوړ کړل. خو چې ما کوم اندازه ولګوله، نو د دغې موقتی کیمپ باندې چې کوم کار روان دی، په دې کار باندې به یو څو ورځې لګي چې دا سرته رسی او بیا دلته به د پاکستان مختلفو برخو نه دا افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال راوړل کېږي. دلته به سبتی نادرا په دفتر کې به چکم ګرځنده دفترونه یې، دلته به دوی ډیټا یا چکم شناخت ته یغه چک کېږي. بیا دوی سره کوم سامانونه یا کرنسی ورسره هغه به د پاکستان کسټم اداره ګوري، او چې بیا کوم ناروغان دي پکې هغوی دپاره یو طبي مرکز جوړګي لګیا دی، پاغې کې بیا غنا روغي ګوري، علاج به لکه د ویانې به ور کوي، او دا غې نه پس به بیا لنډ کوتل نه تورخم ته لیږي او د تورخم په دروازه به افغانستان ته اړي.
صحیح مننه فرهاد. بل پښتنه مې د تورخم یادونه تاسو وکړه چې په تیرو څو اونیو مخ کې د غلار د څه وخت لپاره بند کړل شوی و، نو د تورخم لار اوس څه ډول د څنګه د یعنی د دواړو خواو تک د تک ور باندې کیږي، او دغه کډوال چې اوړي د دوی سره خواسات ستا یعنی دوی به رجستر کیږي، دوی به اوړي، خو د عامو کسانو د پاره دغه لار باندې تک را تک اوس اسان دی که ګران دی یا څه ډول دی؟
بالکل، خو چې کله هغه د تورخم کشاله هواره شوه په منځ کې دواړو خواو جرګه وشوه، نو هغې ورځې رئیس د تورخم دروازه دا مهال هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه ده. په دې باندې د دغې کډوالو نه علاوه یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې خلک تګ را تګ کړی شي. بیا چې کوم ډریوران دي، هغه که پاکستانی دي که افغان ډریوران دي، هغوی دپاره مخصوصې پاڼې جوړې کړل شوي دي چې هغې ته یو ټریول ډاکومنټ دی، په هغې باندې زیرا ځي، او یوازې ایمرجنسی ناروغان کړی شي چې دوی د بغیر کومو اسنادو په تورخم دروازه باندې پاکستان ته را داخل شي. دې نه علاوه هر ورځ په سلګونه خلک په دې دروازه باندې تګ را تک، او دوه اړخیز تجارت هم په دې باندې بحال دی.
ډېر مننه فرهاد زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو لپاره. په مخ مشه.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري اوس زو پېښور ته. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا د روغتیا پاملرنې کمیشن یا هیلت کیر کمیشن ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې د روغتونونو، کلینیکونو او طبي لابراتوارونو د فیسونو تنظیمولو لپاره د عدالت د اوږدې مودې ځنډول شوې پریکړه عملي کړي. عدالت د مارچ د 26مې په لړ پریکړه کې ویلي ول چې باید اړوند اداره یو میاشت کې دننه د حکم عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل په پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پېښور های کورټ کې دا حکم د هغه غوښتنلیک یا درخواست اوریدو پر مهال راغی چې د وکیل سیف الله محب کاکا خیل عدالت کې دار کړی چې ګنې په کال 2019 او 2023 کې کمې پریکړې عدالت کړې دي، هغه دی عملي کړل شي. د کلینیکونو، د طبي لیبارټرو او د روغتونونو فیسونه دې منظم کړی شي، ځکه د دوی په وینا دا مختلف لیبارټرو، روغتونونو او مختلف ډاکټرانو بیل بیل فیسونه دي، د چا زیات نه د چا کم. یا درخواست کوونکی د پېښور های کورټ وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ایډو ته دغه خپل درخواست باقل باندې ویل چې عدالت د خیبر پښتونخوا د صحت پاملرنې کمیشن یا هیلت کیر کمیشن ته په دې اړه امر کړی و خو له عملي کړی نه دی. دا چې په دغه درخواست کې څه سی وو او ولې عملي کېدونه پاتې دی، نو دوی مشال لیډو ته وایي
تاسو کو ګورن یو لیبورټری یو شانتي فیس اخلي، بل لیبورټری بل شانتي اخلي، او چې کوم اکوپمنټ سی او مخه استعمالي دا سه چې کوم ډاکټران دي نو ری کې هم چې دنه کټګریز دي، یو پروفیسر به یو شانتي فیس اخلي، بل پروفیسر بل شانتي اخلي، هاسپټل سکیم چې دنه سی کې سره روانه وي، هاسپټلز بارا کې چې دنه هم نکدا غا مسله و چې پدې کې ریټ چې دنه ټوټلی بدل دي، ګینه دي چې دنه لري کې چریټي په نوم باندې هاسپټل جوړ شي او بیا دا غینه پس خلک چې دنه خلک خو ډیر به منسر ډیماند کوي، نو دې کې انجمنټ تاریخ
کاری او سر لیبارٹری اور ڈاکٹران سونو کی فیس نہ خلی نزنے بزرگنو کی چہغا دا عام مگڑ دا وسن ہم بہار ہوئی. احمد علی شاہ وائی چہ کور ودا نے دا گردو نارو غدا خوشکلا مختلف لیبارٹرو تا ڈاکٹران تا او کلینیکل نزی نہ دا ہر زے خپل خپل فیس ہوئی او ہستا پوس پختنتر نشتا دے
قتل تک چیز نارمل ڈاکٹر لالاٹ شمانو غدا مانا 1000 روپے فیس اخلی کنا یا 800 روپے فیس اخلی خو اس دا زما وسنه رسیمات خلق کوئی چیر تر نارتھ ویسٹ تلال شه یا ار ایم ای تلال شنو ال تک ڈاکٹرز فیس چ دے نو غا تقریبا 4000 چ کم ڈاکٹران دی داغي فیس 4000 دے او کنا ز ڈب گری گارڈن کے یو ڈاکٹر دا حکم نو داغي فیس نو چ دی نو غم دا سے 2500 3000 روپے دی نو د دې خو مخنیوي پکار دی زکه چې موږ خو میډل کلاس خلک یو او د دې لپاره زمونږ دومره وسونه نشته او خامخا غواړو چې یاره زمونږ کور والا د بچو دی لکه ښه ټریټمنټ وشي ښه چیک اپ وشي ښه دغه کې وشي اوس که لیبارټرو واخلي نو زه ته کې زه چې په لوکل لیبارټری کې الټراساؤنډ کوم کنه نو هغې ما نه 500 روپے فیس اخلي خو که زه بالفرض وایم چې نارتھ ویسټ کې کوم یا ار ایم آئی کې کوم یا ڈب گری گارڈن کې چرته غټ الټراساؤنډ باندې نو هغه بیا 4000 او 5000 او 3000 داسې بل دغه شانت لیبارټری ټیسټونه دي دا یورین آری خو یو وړو کې شانت ټیسټ دی دا چې دلته کې زه کوم عام لوکل لیبارټری کې نو هغه رانه 300-400 روپے اخلي خو که زه بیا بالفرض وایم چې سیټی لیب کې کوم یا چغتائی کې کوم نو د هغې بیا مانا د یو ټیسټ مانا یورین آری مانا 1800-2000-2200-2500 دغه اخلي
دی حکومت نه غوښتنه کوي چې باید دغه فیسونه دومره راکم کړي چې د هر وګړي په وس کې وي خو بیا دغه لیبارټری چلوونکي روغتونونه چلوونکي او ډاکټران څه درج لري نو د ملک په بیلابیلو خارونو او صوبو کې د طبي لیبارټرو لړۍ چلوونکي شیراز خان وایي چې د هر یو لیبارټری مشینري تربیه شوی عمله او بیا اوزار او طبي ټیسټ غوره نتیجو له وجې نرخونو کې زیاتوالی او کموالی وي او چې څومره د چا عمله تربیه شوی وي اوزار یې جدید او ښه وي نو د هغې فیس سیوي
دا هر یو سټانډرډ چکم دی نو خپل خپل ریټس او چکم دا لوکل لیبز دی نو لوکل لیبز کدا سی چاغا آلموسٹ و سیم وی زکه چدا وی ټولو یو ریجن ته او ټولو چکم نو سیم مشینری دا چکم انټرنیشنل سطح باندې چکم انټرنیشنل سټانډرډ اورګنایزیشن اپروو وی چکم دا کالج اف امریکن پیتالوجی نه اپروو وی او چکم سی ای پی نه اپروو وی کنه چکم دا سوما دی یا دا پاکستان نیشنل اکریډیشن نه چکم اپروو وی نو دینه چکم یو لیب یا کوم هاسپټل authorized we no the agui standard chikam de like shokat khanam show shifa show kursum international show shifa international show aga khan show das tool chikam dino pagata sata bande labs di nadi sara chikam regions we chikam di machine ri da aga tool automation machine ri da super standard mutabiq bi da rates ikhwi dui asal ke mayar ta guri kana no da agui mayar behtareen we baqi 14 years experience chikam zama pa de chikam zwini ma kam reporting ke gorama no da agui chikam مشین نه کم رپورٹ اوزی نو دکه خبرې نه وی د کم هاسپټل چې ټایم ډیر زیات شوی دی د اگر رټ لکسی وای د کم هاسپټل چې ټایم دوم ډیر زیات نه وی شوی او سټانډرډ اومه قور کوي کوالټي اومه ور کوي خو رټ کم ساتي
د غډول هسپمردان کې یو شخصي روختون چلون کې عبد العزيز خان وای چې د روختونونو ډیر خرچي وی عملوي او بیا معیاري سامان او په ډاکټران هم د کم لوجه چې د دې روختونونو خرچي ډیر وی دا چې خیبر پښتونخوا هیلت کیر کمیشن دریج لري نو د اړوند محکمې ویان اعظم رحمان سره بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو یې ویل چې مشران یې میټینګ کې دي او شوخه 15 غنټه 13 د ورستو هم دوی سره خبره ونه شوې او نه دریج ورکړو خو په عدالت کې جمع کړی شوی جواب کې هیلث کیر کمیشن ویل دي چې دوی د صوبې حکومت کانیت دغه عدالتي امر یې خوځ دي او هر څه هر وخت ممکن دي چې کله کابي د دې منځوري ورکړي او ستو پاړې ویل چې وړاندې کړو ناروغي لوجي بیا افسرانو بدلیدو او بیا حکومت بدلیدو لوجي عدالت دا پریکړه عمل کیدو کې ځن ناغلي دي وای چې څنګه بنا د دې منځور ورکړي دوی ټول صبح کې روغتونو تیبل پټرو او ډاکټرانو د شخصي کلینیکونو فیسونه منظم کړي وړاندې هیلث کیر کمیشن عدالت دا دریز ورکړو چې دوی سره واک اختیار نشته دي خو ولې عدالت ورته امر وکړل چې ستاسو واک اختیار کې سدي هغه وکړي او راتلونکي یو میاشت کې پدې اړه کاروایی هم وکړي عدالت حکم هم عملي کړي او عدالت کې جواب هم جمع کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په پېښور کې پاتې کیږو خو له روغتونونو ځو د ښوونځیو پر لور د خیبر پښتونخوا حکومت د نوي تعلیمي کال پر مهال په سکولونو کې د لس لکه ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر فیصل ترکی ویلي چې دا داخله مهمه د اپریل تر دیرشمې پورې دوام ولري هغه ویلی زکونکو مازیګر محل زده کړونکو سکولونو کې داخله ولای سي. خو بل خو ټولنیس فعالان وای داخله مهم هر کال کیږي، خو بیا هم پلکونه ماشمان لسکولونو بهر دي، باید حکومت عملی اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال خالد نیاز راکوي.
د تعلیم محکمې تر مخه دغه مهم د 15 مارچ څخه پیل شوه چې 1 اپریل پورې به دوام لري. د مردان یو سرکاري پرایمري سکول استاذه دلناز بیگم وای داخله مهم د تعلیم محکمې یو ښه اقدام دی چې دې سره به ډیر ماشومان سکولونو ته راشي. دا وای د هیواد کې غریبي زیاته ده چې له وجې زیاتره مور پلار خپل بچی د تعلیمي ادارو په ځای هنر زده کولو د پاره استي، چې دغه شان دوی ته سپیسې هم ملاويږي.
چې زمونږ خو تعلیم یافته خلک چې د ایم فل پی ایچ ڈی پورې خلک بے روزګاره ګرځي، نو د ډیرو خلکو هغه رهجان چې مخکې کم د تعلیم په لبوونو هغې نه د خلکو زړه رو رو مور شوی دی. تعلیم کې هغه چې نو ډیر کم دلچسپي لري، خو فرض کا زمونږ په سکونو کې یو دارې چې هغه بلډنګس چې کم دی هغه لږ وسیع شو، چې زیات نه زیات ماشومان چې کم دی د هغې د ناستې پاستې هغه مواقع چې کوم دی هغه شان پکې میسر شي، څنګه چې پکار دي چې په ګڼ شمېر تعداد کې راشي په سکولو کې داخله والی، بل چې د سرکاري کتابونو کوم خبر ده. نو تاسو یقین وکړئ چې اوس هم لکه هزي اواز کې چې را 50% کتابونه چې کوم دی هغه ورکړی شوی دي، حالانکه په حقیقت کې زمونږ بچو ته سرکاري کتابونه 30% هم نه دي ملو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2023 د برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر ماشومانو شمیره یو کم 50 لکه ده. د پیښور انسټیټیوټ آف منیجمنت ساينسز استاذه ناهید حق چې تیر کلونو کې د داخله مهم برخه هم پاتې شوې ده، مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي په خیبر پختونخوا کې اکثره سکولونه د ماشومانو نه لري وي چې لوجي دوی د تعلیم نه محروم پاتې شي. د نوموړي په خبره سکولونو کې سہولتونه نشته، باید سکولونو ته سہولتونه ورکړل شي.
ډیر شي کی پی ایریاز کې چې کم دي ریموټ ایریاز کې دی او کم کې چې دا پرابلم ډیر زیات دی، نو الته ماشومان چې کم دي نو دا غي د سیفټي او د سکیورټي هم ډیره غټه مسله ده. کنه لکه ډیر شي سکول سکیور هم ندي، ایون چې کم فیمیل ټیچرز دي ما اوریدلی اغیم چې الته پوسټینګ وشي نو اغیم نزي، اغیزه ک نزي چې دا غي فیملی زومبي چې یاره الته سکیورټي نشته پر ریموټ ایریاز کې زمولونه بسنګ زی الته، او کوسو کلاړو مشي نو دا کوشش شي چې واپس ځان لا بدلی او کې او واپس راشي. بل دا چې دلته کې زموږ ډیر شي سکول نه چې کم دي نو هغه داسې دي چې هغه بالکل لکه د سکول مثال نه دی، لکه تاسو به وایئ چې ټارچر سیل دی یا د یری سر ځای دی، نو ماشومان دومره یریږي چې دا غیر زړه نه کیږي چې سکول ته لاړ شي. نو موږ له ټول نه مخکې په دې لیول باندې سکولونو کې یو داسې انوایرمنټ جوړول پکار دي، داسې فرینډلی انوایرمنټ چې ماشومان ډیر خوشحالي او په خپلې خوشحالۍ هلته ځي.
د تعلیم وزارت تر مخه په پاکستان کې 2 کروڑ دوش پیته لکه شپږ زره 1500 او شل ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د تعلیم وزارت لخوا کال 2023 کې قومي اسمبلی ته راپور وړاندې کړل شوی چې پکې ویل شوی دی د 15-9 کالو عمر والا 1,00,000 او 890 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. همدغه شان سکم 50 لکه ماشومان د میډل تعلیم نه محروم دي. راپور تر مخه د های سکول 15 لکه نه سیوا ماشومان د زده کړو نه محروم دي. قبایلی ضلع باجوړ کې د تعلیم پرمختیا د پاره کارکونکو سماجی فعال مصباح الدین وای حکومت هر کال داخله مهم کوي چې صرف ټولنیز رسنو پوری محدود وي، عملی اقدامات ډیر کم په نظر راځي. دی وای قبایلی سیمو کې اوس هم په لکونو ماشومان د تعلیمي ادارو نه بهر دي چې هلته د سکولونو شمیره کمه ده او زیاتره سکولونه د بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي.
حکومت کچرتا غواړي او په سیمانو کې غواړي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم شرایط بهتر شي، هغه خشي نو پکار ده چې هغه د دغه داخله مهم په ځای باندې الته نوې تعلیمي ادارې جوړې کړي. الته اوس هم په سلګونو کلی داسې شته دي چې په هغه کې چې کوم پرایمری تعلیمي ادارې دي هغه هم نشته دي، نو میډل او سیکنډري او هایر سیکنډري کالج یو دا خو پرې دوا، نو پکار ده چې الته تعلیمي ادارې جوړې کړي شي او بیا هغه چې کومې تعلیمي ادارې الته نان فنکشنل دي پکار ده چې هغه بحال کړي شي، هغه واپس ریوپن کړي شي.
ناهید حق وايي خیبر پختونخوا کې بعضي علاقې داسې هم شته چې هلته د ناامنۍ د وجې استادان سکولونو ته نزي. دا وای حکومت سره د والدینو هم ذمہواری جوړیږي چې د ماشومانو زده کړو ته توجه ورکړي.
نو دا کمپین چې دی د دې په وجه مانیم دا کامیابی نه، ځکه چې پیرنټس چې کم دي نو چې کم مور پلار دي دا غي مدد نشته. ډیر شي مور پلار وي سکول کې سي دي د سبق نه سو جوړيږي دي نه د خلک چې وي دي سه کاروبار وکي. زیات تر ماشومان خو تاسو ته پته ده پنځم پورې سلورم پورې سبق وي او بیا یې په مصری خانو کې او په داسې زینو کې برتی کې په دې کارخانو مرخانو کې چې وي هنر زده کی، ځکه چې وي هنر چې ولا ورزین وي هر څه پیسې بم وسره پلاس کی د کتاب نه سونه جوړيږي.
بلکې مشال ریډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د تعلیم صوبایي وزیر موقف واخلي، خو هغه په دې اړه سن دی ویلي. البته دوی تیر وختونو کې مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دوی سره د ماشومانو د مستقبل زیات فکر دی او دا چې د تعلیم پرمختیا د پاره ګڼ شمیر منصوبې پیل کړې دي. که څه هم هر کال داخله مهمونه کولی شي، ولی تعلیمي پوهان وایي ماشومان سکولونو ته راوستو د پاره حکومت ته عملی کار پکار دی چې د ماشومانو سره د ملک مستقبل تړلې دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلا مشال ریډیو خبري. په افغانستان کې د اختر څلرم او په پاکستان کې بیا د اختر دریم ورځ ده. د خوست اوسیدونکو وايي په خو به د دوی په سیمه کې د کوچنی اختر لمانځنه د لوی اختر په پرتله لنډه یا مختصره و. خوست یو بل ځای کې د ځوانانو په میلو او چکرونو سره د کوچنی اختر لمانځنه هم پراخه شوې ده. د خوست اوسیدونکو زیاتوي د کوچنی اختر په شپه ورځو کې د دې ولایت لری او نږدې سیمو ته ځي او هلته میلې او بندارونه کوي. د خوست اوسیدونکو دا ډول تفریحي پروګرامونه له اختر وروسته هم څو ورځې دوام کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب لال خیر راکوي.
په خوست کې چې په خوا کوچنی اختر نسبتا لنډ منزل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خیراز سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بندارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې نمانځنه نه ختمیږي، بلکې څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته وویل
که با یو ورځ به کوچنی اختر ولمنځنه وروسته به مبارکیانې کېدلې، اوس هغه مبارکي هم کېږي، خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه. مثلا اووه اته تر لسو پورې ورځې ونیسي چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نه ول، د خپلې مناسبې آب و هوا او تر څنګ یې په وروستیو دوه لسیزو کې د چټکو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لري او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډیر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډیر ښه ځای دی، ښه خلک دي، په اخلاق مور ته سلام دي، هر څه باندې ډیر ښه خلک او سات متیزو موږ افغانستان د خلکو سره دا غاړه لرو چې ګد راسي خوست ده. خوست تعقیب کې خوست ډیر ښه زینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی و د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره. مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وه، ډیر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډیر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامع او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخي کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
دا سو مرګل چې یو دا یو ډاله ګروپ ته مونږ په دا د درې کوله کېږي چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمع کوو، یو ځای بندر نه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو. مېدې سره مونږ ملي کوو د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستی ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعتېرۍ لپاره تفریحی زایونه ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
میلمه‌پاله او خیسته ځوانان دي خوستیانو. موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح زایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونې وړ ده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمکوټ او بلاوټ پخواني باغونه، همدارنګه د تڼیو ادممه د ګربز و غلام خان زازی میدان، د باغ سنارګۍ او د صبریو زنبر او سپری هغشنی او زنګلیزی سیمې دي چې اوس ورته د خوست او له نورو سیمو د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مهمه خبرونو د لنډي زوریدو تاسو پام را ګرځوم. پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو نن پیل کړی دی. د خیبر یو انسامي چارواکي د خپل نوم نخبرول په شرط مشال لري تویل چې له پنجاب نن شاوخوا شپږ افغان سټیزن یا تابعیت کارت لرونکي کورنۍ لنډي کوتل یا لوار کې تر رسیدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. افغانستان دغه کډوال د ستنېدو لپاره چارواک په لنډي کوتل کې موقتی کیمپ هم جوړ کړی دی. خلای پورا سانتیاوی ندی بشپړې شوې. د پاکستان د انساتین غورزنګ په نوم د حکومت مخالف شپږ ګوندیز اتحاد او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له حکومت غوښتنه دي چې په کوټه کې دی نیولې ټول بلوڅ فعالان خوشی کړي او افغانان دې په زور له هیوادنه باسي. نوموړي د اپریل پر درېمه یعنی نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پرچین کې د خپل ګوند تر نظام لاندې د زرګونو کسانو یوې غونډه په وینا کې ویل چې هغه د سردار اخترجان منګل په مشرۍ د بلوچستان نېشنل ګوند هغه پر لټ ملاتړ کوي چې د بلوڅ فعالانو د نیولو پر ضد په مستون کې روان دي. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان په ګډون پر خپل سوداګریزو شریکانو متقابل تعرفې یا ټیکسونه وضع کړي دي. نو مړي پرون په سپین ماڼۍ کې په وینا کې ویل د اروپای ټولنې په ګډون د ګڼو هیوادونو پر وارداتو نوري تعرفې لګولې دي. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په څلور ورځني سفر هنګری هیواد ته رسیدل دي. دا تر هغه وروسته د نوموړي اروپا ته لومړی سفر دی چې د جنایتونو نړیوال عدالت په غزه کې د جنگي جرمونو د داوو د پلتون لپاره د نیولو امر وکړ. او د افغانستان د نورس کلونو کرکټ لوبډل د کوربه هیواد نیپال نورس کلین لوبډل ته په یو ورځنی یا 50 اوور لوبه کې په یو سل دیرش منډو مات ورکړی ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه زموږ غل مشال راډیو خبري او استاذ پام د نړیوال راپورن پر لور راغوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ولیدل د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان په ګډون پر خپل سوداګریز شریکانو متقابل تعرفې یا ټیکسونه لګولې دي. پرون پر مارک په وینا کې د اروپای تړون په ګډون د ګډ هیواد پر وارداتو یا درآمداتو نورې تعرفې لګولې دي. ترفاغه ټیکس یا مالیاوي چې حکومت پر وارداتونکو شیانو لګوي د مقابل تعرفو اصلاح چې ترامپ وکړول دا معنا لري چې هغه هیوادونه هدف ګرځول شوی چې وار لمخې پر امریکای مالونو مالیه لګولې دي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ترامپ د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ دغه هیواد ته د افغانستان پر وارداتي توکو هم لس سلنه تعرفې ولګولې. ډونلډ ترامپ د اپریل پر دویمه د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم فرمان کې له امریکا سره د ټولو سوداګریزو اړیکو درلودونکو هیوادونو په اړه څېړنو وروسته تعرفې اعلان کړې. نوموړي د دې تعرفو د وضع کولو موخه له امریکایي کارګرانو دفاع بللې ده. د نویو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل شوې چې د ښاغلي ټرمپ په وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. خو د ټرمپ دې پریکړې ته افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او په افغانستان دننه یو شمېر افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د جی ایس پی یا مخبروه د هیوادونو د قانون لمخې پر افغانستان د امریکا د دې تعرفو لګول غیر قانوني دي.
مطابق قانون جی ایس پی چې مخبوه د هیوادونو باندې تعرفه نشته دی په ټوله اروپا او په ټوله امریکا او دې ځایونو کې افغانستان هم په دغه هیوادونو کې راتلو په دې خاطر زمونږ تعرفه نه وه. اکثره زمونږ لاسي صنایع وه، تکه اثار او همدارنګه وچه میوه او یو څه قالینې امریکا ته صادرېږي.
د امریکا د حکومت د تعرفو جدول لمخې افغانستان ته د امریکا د صادراتو ګمرکي تعرفې بیا 9.5% دي. د امریکا د سوداګرۍ د ځانګړي استازي د دفتر د معلوماتو لمخې په 2040 کال کې د افغانستان او متحدو ایالاتو د ټولو سوداګریزو توکو د سوداګرۍ کچه کابو 4.3 میلیون ډالر اټکل شوی ده. خو د دې دفتر د معلوماتو لمخې امریکا ته د افغانستان د وارد شویو توکو مجموعي کچه په 2040 کال کې $22.6 million او چې پټکوې د تیر 2023 کال په پرتله 13.2% یعنی $2.6 million زیاتوالی ښیي. د امریکا د پریکړې په افغانستان دننه یو شمېر سوداګر چې توکي د هیواد ته صادرېږي هم اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د وچې میوې، کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو دوه افغان سوداګرو عبدالحد صادقي او معصومې کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
مشکلات سره مخ یو په واقعیا هم د افغانان په اقتصادي کمزوري دي، نو د دې صادرات و امریکا ته پر دې باندې تعرفه وځي کېدنګ یا ګوډېدنګ دا ډېر بد اثرات لري. موږ خو امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړو چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي، د هغو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دي. مګر د تجارت په اړه په ملک دا دغه غوښتنه لرو
افغانستان اوسنی وضعیت په کتو چې ډیر بحرانی دی او اقتصادي وضعیت چې صفر دی، دوی باید موږ سره مرسته وکړي او دا تعرفې لغوه کړي.
د امریکا د سوداګرۍ د ځانګړي استازي د دفتر د معلوماتو له مخې دغه شان افغانستان ته د امریکا د صادراتو کچه په 2023 کال کې $12.4 million ته ورسیده چې په ټکو یې د 2023 کال په پرتله 6.9% یعنی $8.2 million کموالی ښیي. د سپینې ماڼۍ پر ویبپاڼه د تعرفو اړوند د ډونالډ ټرمپ د خپور کړي اجرایي فرمان له مخې نوموړي د 2025 کال د فبروري په 13 د متقابلې سوداګرۍ او تعرفو په نوم د یو فرمان په لاسلیک کولو خپلې ادارې ته دنده سپارلې وه چې امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وضعیت وڅېړي او پر بنسټ یې پر هغو هیوادونو تعرفې وضع کړي. امریکا داسې وخت پر افغانستان 10% تعرفې وضع کړي چې په 2021 کال کې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سوداګري او اقتصاد لا له وړاندې له ناورین سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان صادرات د 1403 کال د قوس میاستې په پرتله په جدي میاست کې $28 million په اندازه کم شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاست کې افغانستان $90.2 million په اندازه صادرات کړي وو، خو په جدي میاست کې دا اندازه $28 million کم شوې ده. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې بیا د افغانستان د صادراتو کچه په 2024 کال کې $1.8 billion وه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې ویلي چې ډیری افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کیږي.
د مشال ترانه لاندې
500 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوکیه په سالور کې خدانه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي چې کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک د تی پورته کړي کلاشن کو زغړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د جنو تکي وجوهات ول عمله د مشال رادیو سهارنی یا د ورځې کومې خبرونه هغه تاسو په سبت ډول اوریدلای شئ. یو د مشال رادیو خبرونه تاسو ټوله د مشال رادیو پر اپلیکیشن م اوریدلای شئ. زموږ د اپ نوم موږ داسې لیکو ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ڈی آی او. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته وړیا ډاونلوډ کولای سي، یعنی پر دې باندې د پیسو هیڅ خرچ نه راځي. یو ځل بیا د ونو کړچ د مشال رادیو خبري غړي چې د پېښور پر وخت پر 6 بجې وي او دا غو ورسته بیا د یاران مشال خبرونه چې د پېښور پر وخت پر 9 بجې وي په ژوندۍ باندې خبريږي. البته تر دې وړاندې چې د مشال رادیو نور دوله ساته خبرونه دي هغه په سبت ټول تاسو اوریدلای سي او هڅه وکړئ چې د مشال رادیو خبرونه ک پاک صافي اوریدل غواړي نو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ د اپ له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کړئ زه به یو ځل بیا درته یادونه وکړم مجه داس لیکو د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او یعنی مشال رادیو او تاسو پام د یو کلتوري راپور پر لور راګرځوم د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شنواری څوک کله زیږیدلی وو د غزل د بادشاہ خطاب چا او کله ورکړ څومره کتابونه لیکلي دي او د خپل وخت نور شاعرانو سره څه توپیر وو په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راشد خټک یو ځانګړی راپور را لېږلې دي راځي چې ورته غوښو
حمزه که شاعری شو دستان یا او تنی کشوی بیا څنګه د پیغله د غزل وځي غولې دا د ابو المراد امیر حمزه خان شنواری بیت ده دا بیت ها وخت لیکلو چې کله یو ملګری ویلی و چې د حمزه شاعری نیاده یعنی زړه ده حمزه شنواری چې د خپل وخت کره کتونکو او لیکوالانو د غزل بادشاہ بابای غزل رئیس المتغزلین د پښتو ارستو او د فخر خیبر په نومونو نوموي په کال 1901 کې په لنډی کوتل کې د ملک میرباز خان کره د ستمبر په میاشت کې زیږیدلی و هغه یو مفکر فلسفي صوفي ناول لیکونکی ډرامانګار کیسه لیکونکی او سفرنامه‌نگار هم و خو زیات شهرت یې د شاعر په حیث موندلی دی ځکه چې د هغه شاعري د پښتو د کلاسیک او نوې شاعرۍ ترمنځ د یو تړون او پل حیثیت لري حمزه شنواری ته د پښتو د غزل پلار یا بابای غزل ویل کیږي خدا نوم په لومړي ځل چا ورکړو په دې حق له په مردان کې د پښتو ادب محقق او لیکوال میا وکیل شاه فقیر خیل مشال رادیو ته وویل چې د غزل بادشاہ خطاب ورله سمندر خان سمندر ورکړو خو حمزه شنواری تر دې وړاندې هم بیخي ګمنام نه وو
سمندر خان سمندر چې دا وخت د حمزه بابا امسرو هغه یو لوی شاعر مونږه بولو ام په هر صنف باندې تبازمای کړی دا او په پښتو دغه کې شاعرۍ کې لوی نوم موندلی دی نو دغه سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاہ خطاب ورکړو مونږ وته د غزل بابا وای کنه هغه وته د بادشاہ خطاب ورکړو د غزل بادشاہ دا داسې وا چې په 1900 کې 15 مارچ باندې یعنی 25 مارچ 1940 کې د حمزه بابا مرشد چې وو سید عبدالستار شاه بادشاہ یو ادبي ټولنه داغه په دغه باندې حمزه بابا جوړ کړی و چې دغه بزم رحمان نو دغه بزم رحمان دغه لاندې یو کالینه غونډه وا د کال یعنی سالانه غونډه چې وته مونږ وایو او دغه غونډه مالګي منډه په پار کې وا په پیښور کې د مالګي منډه چې کومه ده کنه مکمنډي بیا چې وته مونږ وته مالګي منډه وایو خلک وته مکمنډي وای دغه په پار کې یو غونډه وا پای کې مشاعره وا نو حمزه بابا هم پای کې شریکو او سمندر خان سمندر بابا هم په دې کې شریکو نو ډیر شاعران پاغه کې شرکت کولو او مشاعره حمزه بابا نمبر چرالو دغه مشاعری دغه چې وکنه طرح د کاظم خان شیدا په دې مصر وا سیاه مار په نظر ناراضی ما خام دي شاعرانو په دې باندې خپل تبازمای کوله خپل غزلی وی خپل شیرونه وی بیا حمزه بابا وار رالو نو هغه بیا خپل غزل وی چې دغه اوسو شیرونه یو شیر دوا دلته زوایم او هغه داو د دعوت یې رقیب کړي انتظام دی خدای دې خیر کړي نوی رنگ د انتقام تور سترګې دې زما حضرت پذیر دي بیا حبشو په کعبه تړل لام دي چې دا شیرونه وي ددا شیرونه اورولو چې د پښتو ژبې دغه وتلې او دغه نوموري شاعر سمندر خان سمندر په سټیج باندې پاسېدو او دا دغه وخت کې د دې شیرونه اورولو سره دغه وخت کې حمزه بابا ته د غزل د بادشاہ خطاب ورکو د اغه نه پس حمزه بابا د غزل بادشاہ مشهور شو او تر اوسه پورې حمزه بابا مونږ ته بابای غزل موایو او خو هغه ته د غزل بادشاہ خطاب ورکړو او اوس هغه بابای غزل باندې مشهور دی
خود ملکند په الډنډرې کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزی مشال رادیو ته ویل چې حمزه شنواری په اولس کې شهرت له هغه پس ومندو چې رفیق شنواری کلام د موسیقۍ سره وړاندې کړو
سیکل رفیق شنواری راغی نو حمزه بابا لکه د نور وزلید او د همون اړې پښتنو فزرونو کې زه پیدا کو او تر دې دمه ده هم رفیق شنواری ډېر یو بلا شکارو سره د دې چې کوم صیغ غول نه هارمونیا نه رباب نه طبلا ځکه چې هغه چې وکړه موسیقي کولا یا کمپوز به کو موسیقار لکه هنرمند سندرغاړي خو پوهیږي سړی ورته څنګه پخلو وي هغه شانتي ویل شي خو تر کومه چې د موسیقي خبره ده نو هغه به هارمونیا والا ته د موزیک به وته چې ته به داسې غږې نو دا به وته هم په خوله غږو رباب والا ته به هم رباب په خوله غږو تبلې والا ته به هم لار سموله نو رفیق شینواری یو داسې ستر شخصیت و نو رفیق شینواری د ډېر کلامونه د حمزه بابا په ډېرو هنرمندانو په خیال محمد په ناشناس په داسې ډېرو سترو سترو شخصیتونو باندې هغه کلامونه وویل او هغه اوس هم خلک اوري. هغه وخت کې خو موږ ډېر واړه وو ماشومان وو. هغه وخت کې د ستار شاه باچا دربار کې په ځای کې دا صوفیانه کلام نه داغي شروعات وشو. بیا خیال محمد باندې ډېر کلامونه رفیق شینواری د حمزه بابا وویل چې تر اوسه پورې خلک یې هم ساتي او اوسه پورې نوی هنرمند راځي هغه بیا هم تکراروي او هېڅ خوند کم نه شو. داسې کلامونه یې کمپوز کړل داسې کمپوز یې وکړ لکه راځه چې یوه جوړه کړو په څنګ کې څوک مره زما تېر شو که حکم څوک وایي ته به فکر کوې چې دا اوس نوی کمپوز دی دا یو نوی هغه دی دومره ښه کمپوز یې کړی دی.
حمزه شینواری د اردو شاعرۍ پیل د ښوونځي په وخت کې په پنځم ټولګي کې کړی و. لومړی زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې کړی وې خو ویل کېږي چې په تختۍ باندې د لیکلو په ځای د تصویرونو جوړولو په وجه استاد وهلی و چې بیا یې په ښوونځي کې زړه نه لګېدو او پټېدو به ځکه پلار د پېښور په اسلامیا کالجیټ سکول کې داخل کړو خو په اسلامیا کالجیټ کې هم د سبقونو سره جوړه نه شوه او د اتم ټولګي نه پسې ښوونځی پرېښود. په کال 1940 کې په تورخم کې د پاسپورټ په دفتر کې منشي مقرر شو. د دې نه علاوه د خیبر ایجنسۍ په پولیټیکلۍ کې هم د منشي په توګه کار کړی و. وروسته د اورګاډو په محکمه یعنې ریلویز کې برتی شو خو په یو ځای کار کول د هغه په فطرت کې نه و ځکه یې دا نوکري هم پرېښوه او د خپل یو ملګري میرعالم سره په فلمونو کې کار کولو دپاره بمبۍ او دلی ته لاړو. هلته په اجمیر کې د خواجه معین الدین چشتي زیارت ته هم لاړو. ویل کېږي چې په اجمیر کې په ذهن کې صوفیانه خیالات را بیدار شول او په کال 1938 کې د پېښور سید عبدالستار شاه باچا مرید شو او د هغه په امر یې په پښتو کې شاعري پیل کړه. په کال 1939 کې په تصوف لومړی کتاب تجلیات محمدی ولیکلو او سمو د پسې د شاعرۍ لومړی کتاب غزونې چاپ شو چې زیاتره غزلونه دي. په دې کتاب قلندر مومند سریزه ولیکله او د هغه د شاعرۍ هر اړخیز جاج یې واخیستو. په پېښور کې د پښتو ادب او کلتور په اړه په بېلابېلو ورځپاڼو کې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواری مشال رډیو ته وویل چې حمزه شینواری په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې د پښتو نورو زیاترو شاعرانو چاربیت او سندرغاړو هم سندرې ویلې ځکه چې د اورېدونکو خوښېدلې. خو د حمزه شینواری غزل په مقبولیت کې د ریډیو هم ډېر مهم رول دی.
ریډیو نه چې کوم موسیقي و هغه تر د خیال محمد تر ریډیو تر راتلو پورې د ګلنر بیګم تر راتلو پورې د کشور سلطان تر راتلو پورې یا د نه خو شا پورې بالکل اولسي موسیقي و پښتو نیمکۍ او چاربیتې دا مشهور وي او چاربیتې او بدلې به ډېر زیاتې خلکو اورېدلې و. تیزه موسیقي وه داسې ربط او غزل داسې دھیمه پن دب غزل کې نو دې ته څوک تیار و نه. رفیق شینواری چونکه د حمزه بابا یو روحاني مرید نو هغه د بچا جان د حمزه بابا چې کوم مرشد و هغه دوړ مریدانو هم دی دی دا وکړل چې کله ریډیو زمانه راغله فکر وی چې ما ته آفر وشو چیرې تاسو ځکه چې ما به د قوالې یو محفل به چې کېدلو د بچا جان د عبدالستار شاه بچا په مزار باندې مزار خونه دی په خپله موجود وه ټایم کې ژوندی و د هغه په حجره خانه کې په پېښور کې نو دیبګرۍ کې نو حمزه بابا بمو نور شاعران بمو ما ته یو ځل د پیر صاحب ما ته ده و چې تم پاسه ته څه ووایه زه ډېر ځوان وم ما ورته چې ما خو آواز نشته زه خو شعر و ادب باندې پوهېږم پی ما ته وی چې نه ته کولی شي دی وی چې دا ما ته بالکل یو روحاني دغه ښکاري چې څه داسې خبره وه چې زه لاړم او موسیقارانو سره کېناسته نو ما یو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ یو کلام ویل فارسی والا بیا ما پختو ویل نو ما دغسی بس ما ته یو او شو الهام بشو ما موسیقی زده شو بیا ما ته حمزه بابا دا و چې ته به د خپل آواز د موسیقی د پیسو اخستلو لپاره نه استعمالی زکری ار باندې استعمال البته ته شفیانه غزل دی یا لایت غزل دی نو دا ته کولی شي زه لاړم ریډیو ته او ریډیو ته چې زه لاړم ما اجازه ته واغستو هغه چې بالکل تاسو کولی شي نو ستار شاه بچا ما ته اجازه راکړلو حمزه بابا ما ته راکړلو نو ما بیا چې وکتل نو په دې دور کې خیال لا راغی کال 1950 کې غالبا جون ته وګوره جون څه دی همکار دی همکار دی وی چې په شروع کې خو موږ ته ډېر خطونه به راتلل او ځکه چې خط زمانه وه ریډیو چې چا به اورېدو خطونه به لیږل نو هغه خطونو کې ډېر زیات یو ناخوخی ظاهر کړو خلکو په سمره چې پښتانو چرته ساوت نارت کې وو غیبه و چې دا څنګه आवाजونه دی او دا څنګه شعر دی او دا څنګه خبرې ځکه چې پویدل څوک نه خو بیا ما دا غی غزل کې لګ په دې ترزونو کې لګ دا سی تیزواله لغونه کې راوستو لکه چې موږ شلای غزل وایو نو دا سی موږ تقریبا یو سو کال کې د نننه د بیا خیال چې کوم आवाज وو دا خو اسیم بیا دا څو هغه کې سورو आवाज پوخم شو نو دا سی دا غزل یو سفر روان شو
خو حمزه شنواری صرف غزل ونه لیکلو بلکې په کال 1920 کې یو ځل بیا بمبئی ته لاړو او هلته رفیق قرنوی په وینا د پښتو لومړی فلم لیلا مجنون لپاره سندره او مکالمې ولیکلې د رادیو لپاره په سونو ډرامې فیچر او تقریرونه ولیکل چې لومړی ډرامه زمیندار او مشهور ډرامه ژرندګړې دی چې دا ډرامه په نورو ژبو کې هم خپرل شوې ده په 1920 کې د نوې چپې په نوم ناول ولیکلو چې وروستو د مارشلا په وخت کې پر بندیز ولګیدو دغه شانې لنډې کیسې هم ولیکلې د پښتو لیکوالانو مشهور ادبي تنظیم اولسی ادبي جرګه په بنسټ ایښودونکو کې وو او صدر یې هم پاتې شوی دی د پاکستان رائټرز ګل لومړی صوبایي جنرل سیکرټری هم وو حمزه شنوری 15 کتابونه لیکلي دي چې د شاعرۍ نه علاوه په فلسفه انا او علم خپل خود نوشت د جعفر خان اسکزي سره په ځنو فلسفیانه موضوعاتو لیکل شوی لیکونه چې د انسان او خدای په نوم په کتابي بڼه چاپ شول د حج سفر او د کابل منظومه سفرنامې نه علاوه د رحمان بابا د 204 غزلونو منظومه اردو ژباړه او د علامه اقبال د جاویدنامه او ارمغان حجاز منظومه پښتو ژباړه پکې شامل دي په کال 1950 کې د اولسی ادبي جرګې جوړېدو نه پس په پښتو کې خاوخت نور لوی لوی شاعران هم موجود وو په خاصه توګه د غزل په میدان کې کلندر مومند یو ځانګړی اسلوب لرلو د حمزه شنواری او کلندر مومند په شاعرۍ کې توپیر څه دی د دې پوښتنې په ځواب کې شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل
د کلندر مومند او د حمزه بابا د شاعرۍ خو توپیر دا دی چې هغه په یو دور کې د دې په منځ کې څه غلط فهمي نه پیدا شوی وي د حمزه صاحب شعر او انداز او طریقه بیل و نه خبره چې څنګه هر یو صاحب اسلوب شاعر بیل وی او بیل طرز او انداز لري هر شاعر لري هر آرټیسټ لري هر فوک سنگر هم لري نو دغه سي حمزه بابا او د کلندر صاحب بیل بیل لري بیل بیل اندازونه او کلاره د پښتونوالي او یو هم به خدای د ایکسپریشن او د غیز هر طریقې مختلف وي زهره خبره چې کلندر مومند یو طریقې پسند شاعر او د غی نمائندګي کوله نو غی د نظم د اجمل خټک سی بود د ایوب صابر سی بیا سمر شاعرانو په دې دور کې نو دا د نظم مړنی او حمزه سی په دغه دور کې د غزل نو چرته داسې غلط فهمي پیدا شو چې ګینه کلندر سی داسې نظر لري چې ګینه حمزه بابا غزل اخ میسج نه چې کوم پښتنه غواړي دا ما تخکاری چې دا یو غلط فهمي وځه چې کلندر سی په خپل ژوند کې زمو په وړاندې دې طرف کړی چې حمزه سی سردا سی زما هیڅ قسم څه خبره نه و د خلک خوره کړی و او هغه یو ورځ زما د ډکشنری پروجیکټ چې ما کول دریا زما کور ته چرته په بریک ټایم کې موږ راغلو نو زلان زما چې کوم زوی دی یو هغه ما ته هغه ټایم کې ماشوم ما ته چې حمزه بابا دغه دی چې تاسو وی چې د دې د ټول نه لوی شاعر دی نو یما حمزه سی ته وی چې او چې تاسو کله دا ماشوم ما ورته دا زما زوی دی تاسو غلط فهمي په کار دی چې اوس لری شي دا زما په کور کې دا وړ کې ماشوم دی چې زما په کور کې تاسو هي سي ته ورته متعلق زما سره نظر دی ته دا غوي چې یاره حمزه بابا خپل دور بالکل یو لوی شخصیت او نور خو فرق چې موږ وایو یا توپیر کوو یو کمپیرزن کوو نو هغه خو زما په خیال باندې د خپل یو دور شاعرانو دیوانو په دې وجه نشي کېدای چې دا غي نظر په یو دور کې مختلف پیرایې کېدای شي او د خپل دور مسلې په مختلفو طریقو سره بیانې دا مسلمه خبره چې کلندر صاحب د طریقې پسند شاعرې نمائنده او حمزه صاحب چې کوم دی د غزل د شعر نمائنده دی هغه هم د پښتون یو مزاج او نفسیت بیانې او کلندر صاحب هم بیانې نو دغه سویلې شو چې د خپل دور دواړه لوی شخصیتو دواړه ډیر لوی کنټریبیوشن د پښتو او پښتنو ته
خو حمزه شنوری په خپل ډیر لوړ او معیاري نظمونه هم لیکلي دي چې ځنې سندرغاړو ویلي دي او مشهور شوی دي ډیر کره کتونکو په دې نظر دي چې حمزه شنوری غزل پښتون کړو او یو داسې رنگ ورکړو چې راتلونکي شاعران به هم پل په پلګ دي خو میا وکیل شاه پکر خیل مشال رادیو ته وویل چې د حمزه شنوری د شاعرۍ موضوعات صرف پښتونولي یا تصوف نه دي بلکې ډیر خواره ور دي
د دې یو مکتب بنیاد کې خدو حمزه بابا چې هغه خګوره د تصوف یو لوی دغه کنه هغه د سید عبدالستار شاه بچا مرید او هغه مرشد او بیا هغه ورته دغه د دې جهت هم ورکړو هغه ته دوام کړی و د شاعری دغه لپاره. نو هغه بیا دا دومره دا هغه دعاګانې وي د هغه د دعاګانو برکات و چې حمزه بابا دومره لوی مقام ته ورسېدلو او دومره د غزل یو لوی بابا غزل شو او لوی نوم یې او مقام یې غزل ته ورکو. او هغه څه چې هغه تصوف هم پایې کې او پایې کې مختلفې دغه هغه خپل کړي یوازې دغه نو د لهجې ښکلا وه او رواني وه پکې جوړ فکر و د خیال الوتو عرفانی کګلیچونه دا ټول په د حمزه بابا په شاعری کې. او دا غي یوازې داسې نه و چې دا غ وحدت الوجود یا شهود هغه کې د عشق او عرفان مو ورسره مذهبي او ملي جذبه دواړه وي. فطري استادانه هنر هم پکې دغه شیو غاړه غټه شیو او دغه فطري حقیقت او د دین او ملیت یوازې ټکر خور نه بلکې ورسره ملاتړ هم. نو دغه حمزه بابا چې دینو د عشق او مین شیرونه هم ویلي دي په پښتونونه رنگ هم په غزل کې ورکړي. د په غزل کې نوې خوند رنگ دي بلکې د همدې په غزل کې هغه ټول خوندونه او کیفونه پراته دي. دا غي ډول سنگار کړي دي په غي سره کړي دي همدې بابا ځکه چې هغه دا کم سنی دور کې پښتو ادب په اسمان کې رون ستوري دي همدې بابا. هغه سره چې کم خلک ناس ته د خیبر او خیبر پریدي او ناظر شنواری او دا غزوی مراد شنواری چې کم دي دا غ شیرونه دا غ غزلې دا غ دغه باندې دای باندې همدې بابا سرات هغه د تصوف او دغه نه دکتی او د عرفان او د سلوک دلاري دغه دی پای کې او کوم د وحدت الوجود او دغه شیرونه ویل شي ویډیو غزلې ویل شي ویډیو غزلې دغه رنگونه پراتري ځکه د همدې بابا چې دینو سره ناست پاست کړی دی. حمزه بابا مکتب کې یو قسم مریدی اختیار کړی دی حمزه بابا او دغه نشایره او دغه چل زده کړی دی وغن د غزل بلار چې کم تلی دی او غزل ته ای بیا خپل د حمزه بابا غزل خو چې خپل کړی دی دغه تسلسل لیکنه دغه د مکتب نه کم شاعران روتی دی دا دغه مکتب او دغه سبکو دا دغه دغه وحدت الوجود او دغه سرات پایبانی دغه سره د ناست پاستغه دغه ګوره حمزه بابا وای کنه حمزه کې حجاب د ما سیوا کثرت عین وحدت ته په کثرت کې نشته حس دې غزل مطلب ده بے درد او رنز او غم نه په ولفت کې نشته حس فکرو د نلنه په وصلت کې نشته حس. نو دا د حمزه بابا شاعری چې د نوغه یو خوندور او دغه او په دې وجبانی دغه سب کې تاسو وګورئ د ټولو شاعری چې وګورئ کاد تاسو د خیبر پردی کلیات ګوره کاد ناظر شنواری دغه ګوره کاد مراد شنواری د زوی ګوره د ټول یو بل لپاسه اغه شاعری کړی دو غزل اغه شان غد غزل اغه تسلسل خون رنگي د همدب باندې کم شروع شوی دی اغه نه دا کړی کم شوی دی بلکې نورم سیوا شوی په دغه د خیبر په دغه سره دا د اغه برکت دی د مکتب او د فکر او د اسلوب اغه ټول اغه برکات دی چې اغه خپل کړی دی ځکه خون رنگ ور کړی او ځکه دا اغه نوم چې دینن د نور او د اغه د مکتب د شاعرانو د اغه پیروانو نمونه چې دی اغه نن ځکه په پښتو ادب کې پښتو ژبه کې اغه مقام موندلې او اغه رڼایي او پای باندې خوره ده او اغه هم د حمزه بابا سره دغه اسمان ستوري او زلند ستوري دی.
ځنه کړه کتون کې وای چې د حمزه شنوري د غزلونو بهرونه ځکه متنو او په شاعرۍ کې موسیقیت زیات ته چې هغه په خپل په موسیقۍ په هېدو او ډېر خراب بایغه غولو. شیر عالم شنوري د حمزه شنوري سره د لومړی ملاقات خاطره د مشال رادیو سره داسې شریک کړه.
زما ړومبي ځل باندې حمزه صاحب سره په پېښور د پېښور په دې کور کې ملاقات شو. نو زمونږ یو ټیچر وو هغه مونږ بوتللي وو او زمونږ ملاقات تقریبا مونږ په اتم جمعات کې وو. دغه ټایم کې دا د کال 1940 مدرې اتیا هم خبره ده چې مونږ لنډ کوتل نه راغلي وو. مونږ اتم کې سبق وی او مونږ حمزه صاحب سره ملاقات وشو. نو بیا نو زه به پخپله یوازې به هم داسې تلم چې کله زه پېښور ته راغلم نو سکول کالج یونیورسټي سټوډنټ چې وم هم نو زه به حمزه صاحب ته تلم او په مختلفو موضوعاتو به مې ورسره خبرې کولې. نو یو ورځ مې ورته چې تاسو علامه اقبال یو شعر دی هغه هوا سره یو شعر ویلی تاسو سټیلي دی دا لږ په دې پویم تاسو پوښتئ هغه و چې تاسو راته شعر وایئ چې ما څنګه اقبال په غلط څه خبره کولی شو چې تاسو ویلي چې دروغ چې هغه چې داسې په غور واورېدلو ځکه چې هیرنګ پرابلم وو اورېدل بیې کم کول. نو ماته چې یو کتاب سره شته اقبال په تصویر داسې یو نظم چې دی هوټل کې ناست دی او د اقبال
علامہ اقبال تصویر دے چرتا اویزان دے پاغه باندې نظم لیکل او چې نه نه بچی زدا نه وای ما چې دروغ وای اقبال زو هم چې دا روغ وای اقبال چې په جنت کې نشته هیڅ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی نو آغا خاطر ما ته یادې چې دا غ دای وای چې د کلندر سے خو یو ډیره بهترین حافظه او بل دا چې علامہ اقبال خو وی متر ترجمه کړی منظوم نو څنګه دا کار کولې شم خبره کولې شم نو دو فارسی د عربی یو لوی عالم فاضل او بل دا چې هغه نظری صوفی نه عملی صوفی وو دا هغه شاګردان هغه تصوف کې دا نظریات هغه سره سره اختلاف لرلی شي خو د پښتو پښتونولۍ او د رومان او د نظم او د غزل او د تغزل په حواله خو ما ته نه ښکاري چې لروبر او یا چرته پښتوني هغه بس اختلاف ولري.
حمزه شنوری د انګلیسي ورځپاڼې خیبر میل د پښتو صفحې مشر هم وو او د ژور فکرونو په نوم یې کالم هم لیکلو. هغه په 13 فروری کال 1994 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.